په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. سهار مو نیکمرغه. د جمعې ورځ ده، د مرغوم یا جادی 15 د جنوري 15. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي، د ورکو عزیزانو پلټنه او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړې چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمانل زواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. دغې ډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال سته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنجشنبه د بریل خط نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوي نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نه سي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لري شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 100,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې ارتیلری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان يرغمال کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ورکې لاندې دی ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل سوي او 50,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه یې په نښه کړي، د دغو ملیشو یو جګپوړي قمندان وژل سوی. د هشتل شابي په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پوځ تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول په یوه اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایرانه هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل. وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوې او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د ډسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښوولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټیلیګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباخ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکني کلني شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات سو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د څلورویشت ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباخ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې. او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښوولې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم، د آزادی او اوریدونکی پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پوهنتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پوهنتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکو شو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زاب منانې زید زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او چې کار پرې شوی دا چې کوم خراب هم ده دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه ولې شپږ راسه فدا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوې چې مسول چارواکي وارو و سلام
له کوم چې هم کاران جوړ روغه سره خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمون ساده تاسو کوریا بارګزي او ګلاب منکل ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچې نه موږ په کلک غندو ځکه چې دا د دې وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ورکړي دي. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ورکړي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای په رسمي توګه پیژني. بلکې دا چې دغه کړي دي چې نه دي کړي څو څه په رسمي توګه پیژني. دا پیچاره او په تاسو ته لار خلاصه کچرکیام لار خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي ذمہواری به دایش پر غاړه اخلي. وښیله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم، البته د غزنی ولایت د شار څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ ته چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لیې نتون له کبله او زموږ د ناوړه اقتصاد ایپی اقتصاد دا مله نشي کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم، غواړم د چارواکو پورې ورسیږي او پلان ته اړوان ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي، یا یا ورته ورکړي، تاکو ته ورکړي، یا بدلاچه ورته زیاته کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټې ته سره تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خواته نه وګوي چې څنګه خوراکي نه چکا کې نه دی او داسو کوم سعودیت ستانه د خوراکو د شاک ستانه سرخانه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شروکو ورسیږي او سلام.
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوروي د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اوریدلی دي چې ظلمونه پر کیږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کیږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیه او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.